په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې شپاړسمه د اګست اوومه. د خپرونې یو ساعته ده چې خبري برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي او د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. خو اوس خبرونه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم سول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ ویاندوی مستغفر ګوربز ویلي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له نوزیږو ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلیو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 350 سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیزه لوبډله کې د حشمت الله شهیدي تر کیپټنۍ لاندې رحمن الله ګوربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادر مومند شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 33 میلیونه ډېر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینهو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار همدا اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې د نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پوهنتون د دورې له زده کړو محرومې دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور له مخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو له مخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول سوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته د لنډ وخت لپاره تړل سوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلی دی. تبدسل کې ده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل سوی ضرب الاجل چې غوښتنه یې کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي که نه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسېدلی دی. د نایجیریا نویو واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوخت دي، د نایجر هوایي حریم له یکشنبې تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجیریا له فضایي حریم د سرغړونې هره هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونې مخکې غوښتنه کړې وه چې واک دې د یکشنبې تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلی ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې پرون وویل چې د چندریان دوه په نوم ستور بیړی یې د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د رواني اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څیړونکي یې په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکزه فضا ته توغول سوې وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي، خو بریالی سوی نه و. خبرونه مو د 6 بجو په خپرونې کې واورېدل. په راپورونو کې راځي پاکستان کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي.
نور تقریبا 5 ساعته کینولی و په تلفون دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پرېښېدو.
د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تېرېدونکو امریکایي الوتکو ته نوي مقررات وضع کړي. په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ سوی دی. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغۍ اخته سوي.
دغه 2 تنه مو له لاسه ورکړل، وفات شو، شهیدان شو. پاتې 5 تنه نور د ډاکترانو د درملنې د نظارت لاندې دي.
کونړ کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې بیکاري زیاته سوې ده.
خو مزدوران ډېرې، موږ بس یو ټرالی راویستل، هغه 250-300 روپۍ دا خو بچا وړې نه.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې اورېدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو لوري د دوی ځورول زیات شوی دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمیر ډیره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپوري ورته وایي او د قانوني اسنادو لرلو سره سره تاڼو ته بیایي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تاڼې ته بوتلو نورې تقریبا 5 ساعته کینولی و پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پرېښېدو. توهینونکي الفاظ کارول، ولې خپل وطن ته نه ځې، دلته څه کوي؟
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 2 ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډي پولیسو سلګونه افغانان نیولي او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې ورکړي دي. د پاکستان په دغو 2 ښارونو کې 100 تنو افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني استادو پروا یې نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د دې بندیانو موټر ته وخېژاوه. سلیمان وایي پولیسو ته وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري، خو هغوی د چا خبره نه اوریده او د لګړو نورو سره تانی ته یوړ.
څو دقیقې وځندولو بیرته ویل چې هر یو 10,000 روپۍ راکړي. موږ ورته ویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 بجې د پولیسو په تاڼه کې وو. دوی دې ته منتظر ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړي او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوې نه ده، بلکې له ډېره وخته دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوې ده. شغل شاهد په عین حال کې وایي په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دي، او زه دا غنم چې په دې کې رټول نه زیاته ذمہ داری په طالبانو ده، په پکار دار چې طالبان په دی باندې غږ پورته کی ځکه چې دا د افغان وګړي دي دا ټیک تک د هغې مخالفت دي یا د هغې د یارې دلته را تښتېدلي دي خو په طالبانو ډېره ذمواري جوړېږي.
ښاغلی شاهد نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه هم مسؤل وبلل چې د کډوالو د زورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وایي اوس چې په خپله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی پکار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په وروستیو اوو ورځو کې له پاکستانه نږدې زر تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي او تر څلوېښتو ډېر نور پاکستان له خپلې خاورې ایستلي دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیرې جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړه ارتفاع د ملکي الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي. خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایي ملکی سازمان یا IATA له لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایي چلند ادارې خپل الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوتې اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتګ ممکن دی ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمیر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړې او تر 10000 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو ترڅنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کوي. له یوې خوا د یو شمیر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي، له بلې خوا افغانستان ته د حق العبور له درکه مالی ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکې الوتکې $500 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایي شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدي خپل مسیرونه بدل کړل او بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر دمه یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 1500 بهرنیو هوایي ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته ورجست په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته سوي او له کابل څخه تنمړ سوي هم دي. د دې ولایت اوسیدونکو د خبرو لمخې د دې ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو کلیو او لورو پرتو سیمو کې لزګونه کسان په دې وایروس اخته سوي او شاوخوا اته تنه ورڅخه مړ سوي دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په کندوز کې د کانګو ناروغي زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. د یاد ولایت یو شمیر وسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په نوموړي ولایت کې د کانګو ناروغي پیښې زیاتې شوې دي او لسګونو تنه پر دغې ناروغۍ مبتلا شوې دي. د کندوز د دشتچرچې ولسوالۍ یو وسیدونکي اقبال شهاب آزادۍ راډیو ته وویل چې د یوې ناروغۍ غوا د حلالولو له امله د ده د کورنۍ و تنه غړي په یادې ناروغۍ مبتلا شوي وو چې له دې شمېر څخه 2 تنه یې مړه شوي او 15 تنه یې په روغتون کې بستر دي.
زموږ د کور و تنه غړي یوه غوا
چې مریض و رسله دي چې دوی د غوا حلال کړو تقریبا نګدي څلور یا پنځه ورځې وروسته هغه یو ډول شدید تبه او سردرد دای پیدا کړ دغه دوه تنه مولا سور کړ وفات شو شهیدان شو پاتې پنځه تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې
څلوې کلن علاودین د نوموړي ولایت د ګلتیپی ولسوالۍ د توبرکش سیمې وسیدونکی دی. هغه وایي 15 کلن زوی د کانګو په وایروس اخته شوی او اوس په روغتون کې د جدي درملنې لاندې دی.
ډاکټرای شپخانه الحمدلله خیلی خوب کار کوي.
زما زوی د کانګو په وایروس اخته شوی وو. د ډاکټرانو د هڅو په پایله کې اوس یې روغتي حالت ښه دی. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د روغتي کارکونکو لارښوونې مراد کړي ترڅو د کانګو په ناروغي اخته نشي.
بلخوا په کندز کې د انتانی او کووېټ 19 روغتون مسول ډاکټر قیام الدین ساپای وایي په یاد روغتون کې د کانګو وایروس اتلس پیکې ثبت شوي او له دې شمېر څخه دوه تنه مړه شوي.
در ما قبلی که 5 واقع مثبت ما د 3 روز داشتیم و د ایم که امروز تاریخ
د سرطان په میش کې موږ د کانګو وایروس 15 پیخې درلودي خو د اسد په میش کې 13 پیخې لرو چې له دې شمیر څخه 2 تنه مړ شوي دي. یعنی د تیر میشتي په توپیر د دغه وایروس کچه 2 چنده زیاته شوې ده. په انتانی روغتون کې ناروغانو ته ټول روغتي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کیږي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رحمت الله توتاخیل وایي چې دوی د کندز د کرنې او ښاروالۍ د ریاستونو په همغږۍ سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی.
له ټولو وطنوالو موږ تقاضا ده کله چې دا کنه په غوا باندې وه یا په مال باندې نصب وه هغه دې په بدون له دسکشې نه راشکوي، ځکه چې همدغه کنه کله چې انسان په لاس ولګېدله زخم جوړوي او زخم نه بالاخره وایروس انسان بدن ته انتقالیږي چې یو نوه تبه په نامه د تبې خوندې هنده ورته ویل کېږي چې په هغې سره انسان تبه شروع کوي په ابتدا کې او څو ورځې وروسته هغه خونریزي شروع کوي.
د ښاغلي توتاخیل په وینا کانګو یو ډول وایروسي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. هغه زیاتوي که پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د معلوماتو له مخې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په کونړ ولایت کې غریب کاران له بیروزګاری شکایت کوي. دوی وایي په خبر چې سهار په مزدوري پیسې راوتل، تر ماښام به یې 200-300 افغانۍ پیدا کولې او کورونو ته به ډک لاسونه ستنېدل، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ هم نسی ګټلی.
اوس د ماخوستن 8 بجې دي او د بازار زیاته برخه تیاره شوې، خو 45 کلن خان محمد د خپلې لاسي کراچۍ سره د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو څرور لارې کې لا هم په دې هیله ولاړ دی چې څوک راشي او پرې یو څه انتقال کړي. وایي له سهاره تر ماښامه یې مزدوري نه ده کړې.
پامل به لاس کسانې د شپې مې کې هم چې لټرالي باندې نه لیکلي پنځه یو چار اګلی لاس بل چار اګلی سل بل چار اګلی دا مزدوري دا بس لاس کسان پامل یې سو اللهم ساتینو خو خو مزدورانه ډېر مونږ بس یو ټرالي راوي سل هغه 250-300 روپۍ دا خو بچا وړې نه.
دلته د خان محمد په سیر بشمیر مزدور کار د کارونو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره د لزګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدو د دوی په ورځنۍ چارو هم بده اغیزه کړې او کارونه یې پر نشت حساب شوي دي. امین الله تاج محمد خان د نورو له مزدورۍ او د لاسي کراچۍ له چلولو د ځان ژغورلو لپاره ځان ته په لاسي کراچۍ کې په کمو پیسو ګرځنده هټۍ جوړه کړې او پرې له تازه میوو جوړ کړی چاټ پلوري. وایي تیرو کلونو کې به یې 40 کیلو چاټ برابر کړ، د غرمې 12 بجو پورې به یې ختم کړی و. د هغه په وینا چې له 300 زیاتې افغانۍ به یې ګټلې او په خوښۍ به ډکې منګولې کور ته تللو، خو اوس یې هغه مزه نشته.
چاټ کاروبار کوم مخکې کاروبار ډېر خو خلکو سره روپۍ وي اوس خلک سره روپۍ نه شر سره بے روزگار نه څوک به څه اخلي هغه سر مې مال په خپله ټول پاتې دي دولس بجې به ختم اوسه بدللم اوس ما خو سره پورې ولاړم نه ختمیږي
هر سحر بے شمیر ماشومان او لویان په دې هیله د مزدوري او روزي ګټلو بیلابیل وسایل سره له کورونو راوځي چې مزدوري به وکړي او ماخام به کورنۍ ته یو څه د اړتیا وړ شیان یوسي خو دوی وای ډیری وختونه د کار د نشټوالي په وجه خالی لاسونه او ناهیلي کورونو ته ستنیږي دوی ټول له وسنی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په افغانستان کې د آبادی او بیرغونې پروژې پیل کړي څو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شي طالب چارواکي تل ژمنې کوي چې د بیروزګارۍ کمولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي او دې کار لپاره په هیواد کې د قشتېپې کانال د کابل کندهار سرک او یو شمیر نورې پروژې پیل کړي دي او په راتلونکي کې به د نورو پروژو پیل کولو سره په زرګونو کسانو ته د کار زمینه چمتو کړي او همداراز بیلابیلو کورنیو بهرنیو موسسو او پانګوالو سره اړیکې نیولي څو افغانستان کې بیروزګارو کسانو سره مرستې وکړي او هم ورته د کار غم وخوري په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
نو همدغه شانه په افغانستان کې په نورو برخو کې هم دغه شانه د غټو پروژو پروګرامونه په نظر کې نیول شوی دی امید لرو چې دغه زمونږه کړېدلې ولس او دغه زمونږه تنکی ځوانان به ان شاء الله چې په نږدې کې په کارونو باندې بوخت شي
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ډیرې سیمو کې په لسګونه زره کسان بیروزګار شوي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی د دغه نندارتون د جوړیدو مخه د ځوانانو په ځنګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي نور جزئیات په دې راپور کې
د کابل ښار د خیرخانه مینې په ګولای سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی یک شنبه د دې نندارتون لومړی ورځ و دغه نندارتون یو تنظیمونکي شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي خو دا وایي پر ښځو لګېدلې محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړی ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي
د نندارتون موسته جوړ کړی چې جنې راشي او کتابونه په کمې به واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي کته مو په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی ټوله کتابونو لیدنه وکړي یوازې هلکان راغلي او بس
اغلی حساب ول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټولنجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپلندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه ننداري ته ایښودل شوی دي دغه نندارتون یو لیدونکو آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړیدل د ځوانانو د ظرفیت
زه دا چې د کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم راغلم او په نندارتون کې مې ګډون وکړ په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولای شي چې انسان خپل موخو او اهداف ته ورسوي او په وسنی شرایطو کې د مطالعه فضا سره کوم څه وي دا ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي هغه انجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید مطالعه او طب خپل مراد ترلاسه ورنه کړي همدغه مطالعه چې دوی خپل موخو او اهداف ته رسوي
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت انجونې له منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډیری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې لزده کړو او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دي
وینځل په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی وی
یو ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د افغانستان د اقتصادي مشورتي بورد د طرحې د تصویبېدو خبر ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې بورد غړي به د پانتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي وي.
په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ دی، د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون د شنبې په ورځ د افغانستان اقتصادي مشورتي بورد د طرحې تاییدولو خبر ورکړ. د ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو معاونیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه بورډ کې به د پوهنتونونو استادان، اقتصاد پوهان او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي ګډون ولري. خو دا نه ده څرګنده شوې چې څوک به د دې بورډ مشري پر غاړه ولري او نور غړي به د کومو ادارو استازي وي. د طالبانو حکومت د دې ادارې په خبره د افغانستان اقتصادي مشورتي بورډ به په مهمو مسایلو کې لازمي مشورې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی د دغه بورډ جوړېدل په اقتصادي برخه کې یو مهم اړتیا بولي.
په وخت کې موږ شورای علي اقتصادي لرله چې خپل رئیس جمهور هغه رهبری کوله، په هغه وخت کې او په هغه کې ټول هغه اقتصادي مسایل، اقتصادي قوانین او اقتصادي پالیسیانې او د سکتور خصوصي په مشکلاتو باندې به بحث کېده او عملا به هغه عمل ته حلېدلې. د امارت اسلامي پر اتکسا شورای علي اقتصادي په کمیټه اقتصادي باندې بدله شوه او د دې کې تنها د امارت سکتوري وزیران شرکت کوي چې سکتور خصوصي پکې نو. نو بنان دا یو ضرورت چې یو بورد د سکتور خصوصي او بورد مشورتي جوړ شي.
په کابل کې د یو پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالحسیب صافی که څه هم په دغه بورد کې د بیلابیلو څانګو د استازو د ګډون هرکلی کوي، خو وایي چې د کار د څرنګوالي په اړه به قضاوت کول له وخته مخکې خبروي.
دا چې د پوهنتون استادانو او سوداګرو ته به کومه برخه ورکړل شي یا نه، د دې پوښتنې ځواب ورکولو ته لا وخت شته، خو زما په اند دوی ته ونډه ورکول به له اسلامي امارت سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي.
خو د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي په دې باور د چې په دغه بورډ کې اواز د یوې ډلې پریکړې ته اهمیت ورکړل شي، نو افغانستان به د هیڅ اقتصادي پرمختګ شاهد نه وي.
یي تجربه نه نیست، فقط نومش متفاوت است، اما یک موضوع باید ما خاطر نشو.
دا کومه نوې تجربه نه ده، یواز نوم یې توپیر لري. یو خبره باید په پام کې ونیول شي چې پریکړه به هم د دولت پلاس کې وي، دا به یو ډول تکرار وي. دا په دې معنی ده چې دا په خپل دولت دی او په دې کمیټه کې پریکړه کوونکي هم خپل دولت دی. دا کوم بدلون نه راولي که دوی د عالمانو او خصوصي متشبثینو چې د نظر او پوه خاوندان دي قربشي باید خبري په سمته غووریدل شي. دا سني شي چې په یو ځانګړي ډلې پوري محدود وي.
عادلانه پایجا شنیده شوه او ایتونه شوه کې منحصر شوه وي ګروي خاص.
دا بورد افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د اقتصادي عالی شورا سره ډیر ورته والی لري. دا شورا په 1991 لمریز کال کې د حمید کرزي د ولسمشري پر مهال رامنځته شوه او تر ډیره یې مشري د مرستیالانو په غاړه وه، خو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا کارونه جدي کړل او په خپله یې د دې شورا مشري کوله. د افغانستان د اقتصادي عالي شورا په جوړښت کې خصوصي سکتور، د علومو اکاډمۍ او پوهنتونونو هم غړیتوب درلود او معمولا په میاشت کې یو ځل غونډې کولې.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لیلیه درلودل ته بډوري ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس له سکونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نشي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم له لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي، دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنې په نشتې صاحب دي. یعنې زموږ ډېر وخت خوشولو کیسونه بیخي مخته ځینه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اورېدلې وي چې غونچه ګل د تل په څېر کلي ته سودا راوړې وه، شمس ترې بسکیټ اخیستل، خو پلار یې حاجي شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجی شیرین اندیښنه پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري، چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشه چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یاره مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه وخوړلې، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپل استوري کې نشر کړم. دا د څومره ښایسته راغلل.
چیر زمانه زویا، دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجوري وخوره، ټوله ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایا، نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم، زه به در نږدې شم. دا دی.
بس ته زویا، څومره عکسونه اخلي؟ ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای. او ښځې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړم.
خیر دی وسړیا، پرېږده چې نوشي جانې کې، له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوی، ډېر نه خورمه.
درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دې نه کی.
مورې د دې خجورو قبره نه لري که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمانده درس او سبق ویلې. اوس نو نستا ور دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټي. پیسې
پلار جانا، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، اول ته خپله ماستري وکم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانا.
ګوره شیر زمانه زویا، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درته خارج کې وویلې نور ته بس نه. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو، پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي، پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښځې ته دې غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او تاوان ډېر ښه پوهېږم، پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دی تلم دغه حالی.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانا، حوصله ښه ده، دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې، کور باید د مینې او محبت ځای وي، تیر شئ له دې ترخو خبرو نه.
وای زوی ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه، زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو، ته ځان مه خفه کوه. شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
ایلا بایلا چې یو د کار خبره دې وکړه وښځې، د ما زړه دې خوشحاله کړه. خیر اوسې و د شیر زمان مورې.
زه هر کله ښې خبرې کوم، وسړیه خو په تا ښې نه لګېږي.
دا دی دا بیا دې پیغور راکړه. خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم، پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې، خیر دی چې زما پروا نه لري.
لاره مې ولې نه وښځې، خوشي ګیلې ګزارې مه کوه که نه.
پلار جانه ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او درسره ټوکې کوي.
هو خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږي. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه دی الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري، مینه مو نورم ډېره شه.
ګلالۍ، نن مې له شتنا ورېندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه، کومه دی ملالۍ؟ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی، دغه کتاب یادوم. ملالۍ تی په لوړ غږ وویل څه پکې لیکلي؟
واوړو ها واخلئ، چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې، ما ته به دې غږ کړی وای مورې، تا ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دې مینځلې هم ده.
شمسه، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو اوس هم میوه وخورئ او هم مو کتاب ولولئ.
سمه ده، سمه ده مورې.
ته صبر، دا زنګ د چا دی؟ او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیراتو، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه.
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ پیلې کنو؟ ښه نو راځئ چې له اولی پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مې ښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مورجانې نه مې زده کړي.
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځانغلی کړی و چالاکې. ای دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه په صابون نه وینځم. ښه نه کوې شمسه، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي.
رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن لپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسه، دا موږ ته داسې دی لکه سبا، خو چې زده یې کړو ښه ده. بیخی سمه ده
او چه دیه چی بیا میریگی
نو تازه لکسا بروکه چه زدل نیو پکتنه اوکم
گلاله پا کمو وقتونو که باید لسو نو میزو؟
کلا چه لکن عرب نروزو باید خپل لسو نو پا پاک و با سابون سر و میزو
آفرین گلاله شانسا ته پکی سوایه؟
زه خو هم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو
آفرین شانسر راځئ چې چک چک یې ورته وکړو
که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه یې زده کولی شم
ښه نو ته څه شی غواړې
داسې لکه ته اول مې کتاب ولوستو بیا دې رانه پوښتنه وکړه لکه پلار مې راباندې پقار نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورولم
شمس نه فرمایشي سبق غواړې
او الک شاغه او سلاکبه خیر ده دا تاوان دې زدر کو
ریښتیا وای شاغه ته خو په خو داسې به اوسلې نه وي اوس در باندې څه شوی
ای ماتم شاغه وای شاغه د ګلینی وبم اسکلې دی مصیبت خان لغله نغلا وکړه وس نه پریدم
پویګم شاغه پویګم
پسته چې پویګي ولاک په خاورم پوسی خلک ملمته چای راوړي ډوډۍ راوړي تاوګي ته گیدل ته کینولی او کیسې درته شروع کړي
نه شاغه داس نه دا عاشق ډیر ملمه دوست سړی دی سترګې مړې دي خوای ته شلاسه ته مې دښمنه سړی کمزور دی
خیر دا خبره بدل ته پریدو خو یمت مصیبت را نه شي خلاصې دلای
غلایشا ولا که سموکي دومره نو باتورم نه
وخاندی خو وخاندی غواړی چې میرا ته په لاس ورکم
اوهو نو چې ته مونږ په لاس ورکه کنه نو ته رانه چیرته خلاصیږي ها ورته وایو چې ټول پلان د شاغاو
او
ګل خبره دی وکړه چې نه منی د خپل بابا پندونه اخر به وکی ارمانونه
خیر نو تاسو وای چې زه څه وکم زما غریب زرګون به څوک راکوي
خیر دې د پیسو چاره به دې مونږ کو خو ګوره چې ته مونږ ته غم جوړاوا
ریښتیا وای وای لاندغر لوبون نه ډاریږي همت مصیبت هم له خبرو نه ډاریږي هغه کیسه کوم نه دی
چې دا څه ده مهرباني وکړه زرګون مې تراک زه به هیڅ هم نه وایم
ته وس غواړې چې هم له همت نه زرګون وای او هم له چنارګل نه ها
نو څه وکم تاسو وای زه پیروز استاد ته څه جواب ورکم
وایم کور دې لغلې ډکشه دا د فیروز استاد استال پیسو سره څه
او ساده ګانو زه دومره پیسې لکوم کم پیسې د پیروز استاد دی د کلینری پیسې رانه وهلې دي خپل پیروز استاد راتویل چې قیمت خان پیسې در نکړي نو میرا او ته پلاس ورکا
څه 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 او ساس فیروز هم دوبو د غلا خبر شوی
کور دې لغلې ډکشه ته اوس دا وایا چې فیروز استاد له دینه خبر دی چې موږ او تاسو له همت سره ملګرتیا کړې و
نه نه د همت مصیبت لغلا نه خبر دی خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی
کور مو لغلې ډکشه و خلکو لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه
ای ادا چې مونږ او تاسو نه خبر نه دی خا خبره ده اوس به مونږ او تاسو یو بل کار وکړو
کوم کار
دا سه به وکړو چې درې وړه بلار شو د استاد فیروز څنګه ته هغه سره به مشوره وکړو کوم کار کې چې مشوره او سلاوي هغه به بلاوي
بالکل وایم زما د زړه خبره دی وکړه به مشورې هیڅ کار نه کوو اس نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کو
یاره تاسو خو دې ژوند دی وسی بالکل خا خبره مو وکړه
اے نو چې تاسو دا په تاو دا کې بسړه نه راواله راپور ته شي چې ورشو
بسم الله
درځي چې زو
رښتیا سنگینه زویا دا د شیر زمان ستړي مشته تر نه ویو کنه نه ولا پلار جانا هغه ورځ مې په بازار کې ولیده ډیر ښه و آرام مالک دی
رښتیا هغه پلار او دا زوی
هغه خپل مور شبیبی ته تللی وی
ترور مې خوایي د ملک اصغر خان میرمنه ډیره سنگینه او ښه زده
وای کنه چې د خوبه خیا دیږي هغه د ټوله د خزي او زوی صفاتونه کوي د ملک اصغر به څوک یاد کی
زویم تری خوشاله نه دی پلار څه پوښي ولک سنگینه بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې ل خپل پلار نه شکایت شروع ک ډیر تری ګلمنو خو شیر زمان بیا خالک دی او ډیر ښه فکر او پلانونه لري پلار
یاره تر کوم ځای پورې چې ما ورېدلې او نور ویلي ریښتیا ښه فکر او پلانونه لري خو چې عملی کی
روخانه خبره ده تیم دې لپاره سبق ویلای دی باید ل خپل زده کړو نه ګټه واخلي او عملی کی
کیدای شي چې بیرته لاړ شي ګومان کوم دا ځل ماستری وای
کومه پوهنځی لوسی ده
د حقوق او سیاسي علوم له پنځه نه فارغه شوی دی
حتمان غواړي چې سیاست مدار شي
عائشہ بس زمالور کوي ته څنګه پوښوي
پلار جانا دومره پوهیږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي کدار المعلمین ولولي
لخون کی شی چه سیاست ولولی نو سیاست مدار شی
ملالی تسل ولی لخیرا
پدی اڑا می فکر نہ دای کڑای خدا سی پونزای ولم چ ټول خلکو ته می خیر ورسیگی
او لخیرا خو چ اول خونزای ولولی بیا به پونتون غما کای
ډیره خدا ملالی کمام درس ته دوام ور کڑای وای اوس به می ماستری ما خسته وای سنگین زویا دیتا مخفه کیگه اغوائی کنه مایی چهار وقت لوبو راو باسی تازوی اوسم کولشی چه امتحان ورک یا پانتون تا بریاله شی
خدای لوی دی انشالله چه پانتون تا با کامیاب شی دی وزیفه غم خود لاب خوا کرده دی
خواه زد سنگا نیم خبر شوی
باید لکه از ما پشان زن لهر چی خبره وکنه
نه ما باید پلار جان تا می ویلی وی خلی ها دا می ووتل پلار بخنه را تکوانو
خیر دی سنگینه زویا داده وسو خبر شم خدای دیو که چه کار دیو شیو یو خواه دنده لاست را بڑی
آمین
سنگی لالا لمرانی ماش که دیس شیر رتا اخلی
بیل آغنه پا کتابونو مهنه ای ستاد خواهی کتابونو با در تواخلم
جوانده واسه سنگین لالا خیر دی سودان کتاب چه و رنگی مور سر واخلا
کنور چه فرمایشونه لری ویوایا کنه
دیوالینی ماش لپار هم دوم را فرمایشونه بس دی نور بسر گورو
امید جانا دیر پامو کچی پی ویدیو آو اکسونو که ٹھولا غونده راوالی او کم چه در نپاتی نشی خصوصا نغشایان چیز مونگ فرهنگ معرفی کوی زکه دا خریجیانو تا دیر جالبه دی دا یوه اضافه بی تریمیم در تراوڑه چه کامرا چارش خلاص نکی
سما دا تبی غمو سا
رونو یو چو دا قیقلی شای چه کشر مالک صاحب شیر زمان خان تاسو تا غواری چه اوهی
دلوی چختن تالا پنامه اول سلام بیا کلام تاسو طول ستری مشای
خیر مستری مشای
خوشحال ایم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نیک دی نه تاسو سره خبرې کوم هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي هغه ولس چې ما ته ډیر ګران دی او تلې په حق له فکر کوم باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري نو تل مې دې مسئلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي
کور ودان ژوندی اوسي شیر زمان خان له تانه زموږ تمه همدا ده
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو زه په همدې موخه راغلی یم څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل د خوشحال خیلو کلي کې هم مشکلات شته خو د دې کلي تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې لاسونه یې تش دي
هو زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی خو که چیرې ټول سره یوځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي
هغه وای کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده دا خو د خیر کار دی مونږ ټول در سره یو
مننه ملک صاحب خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغه کې اکثر از مونږ او تاسو خپل خلک دي هغه خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه
کورې ودان بچی لوی
درنو مشرانو په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروری دی مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو یوازې کولای شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کې
وایم کور مو له غلې ډک شه وایم لاسونه ورته وپړکه وای
مننه کور مو ودان اوسه د نن لپاره همدومره بس دی اشقلاره ته اشاری کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده
مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه همدې آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای دا خو دلته ولاړ دی، ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. د هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
اله خوشحال خیل کلی والا، اله 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 خیر سره سی موټر ډک ده. اله خیجه خیجه خوشحال خیل کلی والا، کوس کلی بار کلی والا، اله خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا والک تا ته وایم.
څه وایې استاد جانه؟
هغه همت مصیبت نه دی؟
کوم یو؟
هغه چې د موټرو شاته پټ پټ روان دی، ګور هسې غلی غلی روان دی.
ومیلیده ولا رښتیا وایې همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې وی نه لیدم هغه موټر کې به لاړ شم.
هلکه احمد خانه چیرته له خیره؟
خیر کې خدایا، غږ خو آشنا دی، لکه چې وی لیدم.
چیرته له خیره؟ او ناسوانه، ولې د خپل کلي په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای؟
اخ ګیر یې کړم. اوهو تاسې یاستئ، تاسې دلته څه کوئ؟
دا خو زموږ ځای دی، ته وایا ته دلته څه کوې؟
زه خو لږه سودا اخلم بیا ځم.
کاکا مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې درسره کولې.
ها خیر دی وي، دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې؟
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورخطا وې، موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورخطا یو.
والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخیستو کې ورخطا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وایې؟ ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستي، هغه هم زرګون. خوش یې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې موږ همغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیا یې، په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مه جوړوه، شرم دی درته.
وای ما د چا نه پیسې نه دي اخیستي، او نن چا ته پیسې ورکوم؟
لا حول ولا، مه مې مجبوروه چې په زور به یې درنه واخلم.
زور مو تر ملا او توره مو تېره، هر څه چې کولی شي ویې کوي.
وا استاذه موټر ډک شوی دی، نه ځئ؟ موږ په تمه او ته بېغمه بابا. اوهو اله استاده چې موټر ډک شوی دی، همت سره به بل وخت ګورو. خیر دی، همت مصیبته، بیا به سره حساب کوو.
لاس دې خلاص، توره دې تېره.
شیر زمان خانه پوهېږې ژرندې ته په راتګ دې ډېر خوشحاله شوم.
خوشحاله اوسې اکا، وایي چیرته چې زړه لاړ شي هلته په خیم ځي.
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شمه، چې هره خبره د کاڼې کرکه وي.
واخله چای دې چې سړیږي، دا توره ګوړه مور سره وخوره چې خوند درکړي.
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمونږ کلي کې هم کېږي، خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نه شي راتلی.
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی، خدای دې سم کړي. نو
هو پلار مې لږ نه، چې بیخي ډیر تریخ دی. سم مرچکی دی، مرچکی. خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم. ښه به شي انشاءالله.
وایم خدای خود ژوندی لره شیر زمانه.
سلامت اوسې چنار ګله، رښتیا خوشحاله کا. خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسېږي او خپل کور ته نه ځې؟
هو والا همدلته اوسېږم.
مطلب کور دې همداسې تش دی؟
هو تش تور دی.
وایم کور دې له غلۍ ډک شه شیر زمانه. ودې نه ویل چې د خوشحاله کا د کور پوښتنه دې ولې وکړه؟
چنار ګوله، لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه، د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو. خوشحاله که ستا نظر څه دی؟
زه په کې څه نه وایم، خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم.
اوبخه خوشحاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې، خفګان مې درباندې نه لورېږي.
وایم کور دې له غلۍ ډک شه شیر زمانه. دومره درته وایم چې ډېر ښکلی کور دی، هیو بلری خسوره لری، سم جوړ کور دی.
خوشاله کا رضا، کور دی ما ترکا چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کو. هر شرط چې لری زی منم.
کور دل سر نظر شه شیر زمانه، د خپل کور وګڼه. ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسي، ولې زه پکې یو کور نشم درکوله؟
ژوندی اوسې خوشاله کا، ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي. دا پیسې د حق خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي. یعنی د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو.
شیر زمانه که خفه کېږي نه، په دې اکله به بیا خبرې وکړو.
خواښمې ده، بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو.
توبه خدای توبه اوست دومره شوی چې بل د ما د مشورینه هر کار د چدړ غواړي کوي څه فکر کوي چې په کلتا د اخلاص کنه هر کار کولای شي واه واه او ته بیا له هغه سره ملګرتیا کوي چې د ما هیڅ نه خوښیږي
څه کوي و د شیر زمان پلاره پرې د چ خپل کارونه په خپل سر ته ورسوي مې زوروه په خو بده خپويږي
ته ما غږی کو خزه هم دا تا خراب کو تلې له ما غیبونه پټوي دا د اوس چلوي شو په خپل سر شو دای خامخا کومه هدف لري خو له مای پټوي
هیڅ هدف نه لري غواړ خلکو ته خیر ورسیږي
لا حول ولا دای به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ هڅه نه لګي ټول غریب او بیچاره خلک هڅه لړلو خزه او د ملک اصغر خان غوند سړی لا پاتې دی تر اوسه مې اجم نه دی کړی یا هغه دې نقد راکړي چې هر کله مې خوښه وه هڅه به لاړ شم
ډیر سر زوره سړی
شده شده ما ته سردوره وای او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوي آفرین دی وي نو دره چې غږ ورته وکم او ستا مخ کې پوکم چې ته هم پوه شې والکه شر زمانه
ها پلار جانا څه دی ویل
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم
مکه و سړی هغه هم ځوان دی بې تجربې دی کوم خبره به درته کړي بیا به خفه
زه ورته دا حق نه ورکوم پوه شه کنه والکه شر زمانه
سلام علیکم
راشه د خوته کنه دلته کنه آفرین
خدایا توبه
او خزه تازه او د شپې د ډوډۍ غم خوره مګي واشه به یوازې پرېږ ده پوه شوې ورته
خ سمه ده د ادې لاړم
پلار جانه څه دی ویل راته
ښه مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې درښتیا ده
هو پلار جانه له کار مې درلوده
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او کچا کار ته
دواړو ته پلار جانه
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته میلمستیا وکړه حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای تا ته
د ولس خبره وه او بله دا چې دا ټول پلان زما و د هغوی نه و
ته اوس دې سادا ته وګوره که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای
پلار جانه ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم پوه شه کنه پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي
پلار جانه ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی
د څه شي اداره
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه
پلار جانه زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري
غلی شه خدای دې خوار که تا اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو ته ما ته اوس هم هماغه شر زمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله
پلار جانه زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې پوه شوې که نه
درنو اوریدونکو تاسو به اوریدلی وي چې د ملک اصغر خان زوی شیر زمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی شیر زمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو درس او تعلیم دې بس دی ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي ورکیږي غلا کیږي ضایع کیږي خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي شیر زمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندوی ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیر زمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډراما ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.